امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای
د یونما یو نوې ریپورت شي چې د ملکی افغانانو په مرجوب لکی به ساري زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ په فیلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند ملي کنوینشن پیلېږي. یو نوې سروې شي چې ډونالد ترامپ تر هیلری کلینټن مخکې سوی دی، او په بغداد کې په وزانمرګ برید کې یو ولس کسه وژل سوی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاک له تازه خبرونو برسیره، وروسته د ځوان هیلي پروګرام دی چې تاسو ته په سبسوي بڼه خبريږي. تاسو کولی شئ چې خپل نظریات او پوښتنې پر فیسبوک باندې زموږ سره مطرح کړئ. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما تازه رپورټ شي چې په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې د ملکی افغانانو په مجلوب کې به ساري زیاتوالی راغلی دی. یونما دغه رپورټ چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی شي چې د 2018 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په مجموعي توګه 5,168 ملکی افغانانو ته مرکشوب لاوشته، چې له دې شمېره 1401 ملکی افغانان وژل سوي او 3,515 نور ټپیان سوي دي. تیر کال یونما په خپل شپږ میاشتني رپورټ کې د وژل سوي ملکی افغانانو شمیر 1415 کسه او د ټپیانو شمیر 3,318 کسه وشو دي. د یونما د رپورټونو له مخې د 2009 کال څخه نیولې تر 2018 کال د جون تر 1.5 نیټې پورې په مجموعي توګه په افغانستان کې 22,941 ملکی افغانان وژل سوي او نږدې 1,400 نور ټپیان سوي دي. خو د یونما وروستۍ رپورټ شي چې په افغانستان کې د نامنویو او وسلوالو جګړو له امله سږ کال د ملکي افغانانو په مرجوب لکې 4% زیاتوالی راغلی دی. عراقي چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکي د بغداد په شمال کې پر یوې امنیتي پوستې باندې برید کړی دی. لږ تر لږه یوولس کسه یې وژلي دي. چارواکي وایي چې د دوشنبه د ورځې برید د خالص په ښارګوټي کې سوی او پکې 15 کسه ټپیان سوي هم دي. رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې زیات شمېر قربانیان هغه کسان دي چې د خپلو موټرونو سره په لین کې ولاړ وه او غوښتل یې چې دغه شرګوټي ته ننوځي. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په عراق کې د اسلامي دولت ډله په مکرر ډول دغه راز بریدونه کوي. په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ په فیلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند ملي کنوینسیون پیلېږي، په یوې نوې سروې کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ترامپ تر خپلې ډیموکراتي سیالي هیلري کلینټن مخکې سوی دي. سی این این او او آر سی په ګډه دغه سروې کړې ده چې په سلو کې 48% کسان ویلی دی چې ډونالد ترامپ او 45% کسان ویلی دی چې هیلری کلینټن د برای ورکی. دا سروې د اوهایو ایالت په کلیولند کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي کنوینشن وروسته ترسره شوې. دا د 2015 کال د سپتمبر نه وروسته لومړی ځل دی چې په یو سروې کې ښاغلی ترامپ د میرمن کلینټن څخه دونه مخکې کیږي. په سروې کې 43% مستقلو رای ورکوونکو ویلي دي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له ملي کنوینشن وروسته یې فکر کړی چې ډونالډ ترامپ ته برای ورکوي. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې په یو کلب کې د برید نه وروسته چې دوه کسه پکښې ووژل سول، یو کس د دې برید په تړاو نیول سوی دی. چارواکي وایي چې په برید کې 14 کسه ټپیان سوي هم دي چې د ځینو ټپونه جدي دي. برید د دوشنبه په ورځ وختي د فورټ مایرز په سیمه کې د کلب بلو په نامه په یو کلب کې سوی دی. پولیسو په یوې بیانیې کې ویلي دي چې دوی په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او په پیښه کې که نور کسان داخلي د هغوی په نیولو پسې راوتلي دي. جولای د 15 نیټې د ناکامی کودتا وروسته ترکی مقاماتو د فتح الله ګولن په پلویانو د فشار واردولو په ترڅ کې د 42 جورنالستانو د توقیفولو امر کړی دی او یو دیش متخصصین یې نیولی دي. د ترکیه دولتي خبری آژانس ویلی چې د هغو ژورنالیستانو په لیست کې چې پلټنو ته یې زار سوي دي مشهور لیکوال نزله ایجاک هم پکې شامل دي چې د جمهور رئیس اردوغان له منتقدونو څخه شمیرل کیږي. ښاغلی ایجاک د حکومت له لوري د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا وروسته د فتولا ګولین د غورځنګ د ځپلو سره مخالفت کړی دی. انقره ګولین د هغه هیواد د ناکامې کودتا طرح او لارښوونکی ګڼي. خوشاغلی ګولین په کودتا کې هر ډول لاسلرنه ردی. د دولتي رسنیو د خبر له مخې تروسه 15 تنه ژورنالیستان د پلټونو لپاره توقیف سوي دي. په لاوس کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د سازمان د غړو د باندنیو چارو وزیرانو غونډه کړې ده او پر یو لړ سیمه ییزو نړیوالو مسایلو یې خبرې کړې دي. نور تفصیل نظرانه یوسف زی وړاندې کوي.
د آسیان په غونډه کې به د امنیت په حکله چې پکې د شمالي کوریا او د چین جنوب سمندرګي موضوع هم شامل دي خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دي چې امریکا په دې ویاړي چې د آسیان اتحادي ملک دی. هغه زیاته کړه چې آسیان د وړو او لویو هیوادونو د حقوقو د خوندیتوب او د نړیوالو اصولو سره سم کار کوي. د لاوس دغه غونډه د نړیوالې محکمې د هغې امر نه وروسته جوړیږي چې د چین په جنوبي سمندرګي باندې د چین ادعا رد کړې ده. د دغې امر نه وروسته دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې چین کیدای شي دغه سیمې ته نور عسکر هم واستوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په بیجنګ کې د چین دولتي سلاکار ینګ جی چی ته وویل چې چین دې د واشنگټن سره د مسلو د حل په برخه کې یو ځای کار وکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جرمني چارواکي وایي چې یو سوریي کډوال چې چاودنه کړې او په خپله پکې وژل شوی شاوخوا لس کسانو ټپیان کړي دي، په خوا یې دوه ځلې د خودکشي هڅه کړې وه او ډاکټرانو د عصبي ناروغۍ په خاطر تداوي کړي هم دي. دا نوې پیښه د باورین په سیمه کې پرون د یکشنبې په ورځ شوې ده. هغه وروسته له هغه نه برید کړی دی چې د انسباخ په سیمه کې د موزیک یو فستیوال ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د چاودنې وروسته د فستیوال څخه شاوخوا 2000 کسان خوندي ځایونو ته انتقال شول. برید کوونکي تیر کال د پناه لپاره درخواست ورکړی وو خو درخواست یې رد شو، اما وروسته په جرمني کې د سوریې د رواني جګړې په خاطر ورته د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. د جرمني د کورنیو چارو د وزارت ویان تو بیاس پلیت وایي چې ټاکل شوی وو برید کوونکي بلغاریا ته ډیپورټ شي خو د هغه د ایستلو نیټه لا معلومه سوې نه وه. د ولسمشر اوباما ناسکا ورور ملک اوباما وایي چې د نومبر په میاشت کې به ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړي. هغه د نیویارک پوسټ سره په یوې مرکې کې ویلي دي چې د جمهوري غوښتونکو کاندید یې خوښ دي ځکه هغه د زړه خبرې کوي او شعار یې چې وایي د امریکا څخه به یو ستر هیواد جوړ کړي ډیر ښه شعار دی. ملک اوباما د ولسمشر اوباما او پخوانی خارجه وزیر هیلري کلینټن پر ځینو پرېکړو باندې نیوکه کوي، په خاصه توګه هغه پرېکړه یې چې په 2011 کال کې د لیبیا مشر قذافي د واک څخه راوپرځوي. هغه وایي چې په لیبیا کې د قذافي حذفولو حالات ښه نه کړل. زما ورور او د باندنیو چارو وزیر په دې برخه کې زما یوسه کړم. او وروستی خبر دا چې د ورایزن امریکایي مخابراتي شرکت موافقه کړې ده چې د یاهو انټرنیټي کمپنی په 5 میلیارد ډالر رانیسي. پر یاهو باندې د سهمدارانو لخوا فشار زیات وو او پر دې کمپنی باندې نیوکه کوله چې په تیرو 8 کلونو کې په مالي لحاظ ښه فعالیت نه دی کړی او ګټه نه ده کړې. یاهو د نورو کمپنیو په مقایسه لږ فعالیت کړی دی، سره له دې چې د ډیجیټل اعلانونو مارکیټ ډیر ښه سوی دی او اوس یې اندازه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. سره له دې هم هر میاشت یاهو 1 میلیارد مشتریان لري چې د دې انټرنیټي سایت څخه کار اخلي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا سیمی او نړی خبرونم د امریکا غک آشنا رادیو نو اوریدل او زرته د روان خبرونه لمړی رپورت اورو. د افغانستان د امریکتي وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی چې لمخه به 4.5 میلیون ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورسیږي. زبیح الله غازی نور تفصیل پر رپورت کراکی.
دا امریکا